د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. وخت په افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې شوې. د خبرونه تموز اسد الله لودین هر کله کوم. د خبرونه ډیره برخه د مخکخو خځو اونیزو پروګرام ته ځانګړې شوې چې زموږ همکارانی ورسته ل کابل په ژوندۍ بڼه تاسو وړاندې کوي. خو اوس د خبرونو روسي خبرونه اورو. د افغانستان د عامه روغتیا وزیر په دغه هیواد کې د کرونا ویروس د لمرنۍ پیښې خبر ورکړ. پخوانی ولسمشر حامد کرزی او جهادي مشر عبدالرب رسول سیاف په افغانستان کې د روانو ټاکنیزو ناندریو د حل منځګړیتوب کوي او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په هند کې له هندي چارواکو سره په خبرو بوخت دی. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د عامه روغتیا وزیر په دغه هیواد کې د کرونا د لمرنۍ مثبت پیښې راپور ورکړ. فیروز الدین فیروز نن په کابل کې خبریالانو ته وویل دغه کس د هغو دریو له ډلې یو دی چې هرات کې مشکوک پیژندل شوی وو.
امروز از موقف یک وزیر صحت مسؤلیت پذیر
د خلکو د صحت په وړاندې د یو مسؤلیت منون کې عام روغتیا وزیر له دریزه نن اعلانوم چې په هرات ولایت کې د کرونا یو مثبت پیښه رامنځته شوې. دوه نورې مشکوکې پیښې چې وې الحمدلله منفي وې.
نتیجې الحمدلله منفي بوده است.
ښاغلي فیروز زیاته کړه چې کرونا وهلی کس 15 کلن دی او تازه د ایران له قم ښاره راغلی دی. د عامه روغتیا وزیر زیاته کړه چې دوی په هرات ولایت کې د کرونا د ویروس له امله بیړنۍ روغتیایي حالت اعلان کړی. په هرات کې د ازادي راډیو خبریال وایي دغه ولایت کې د کرونا د مشکوکو پیښو شمیر وو ته رسیدلی او دغه کسان د هرات حوزوي روغتون کې بستر شوي. افغان حکومت په لنډمهالي توګه له ایران سره پر پوله پروت اسلام قلعه بندر هم تړلی. په چین او ګاونډي هیواد ایران کې هم د کرونا له امله د راپور ورکول شوو پیښو شمیر زیات شوی دی. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی ویلي د تاریخ په دې پړاو کې یو متحد منسجم او ملي ټیم ته اړتیا لري چې د د پټکو هیواد له 40 کلن بحران څخه وباسي. د ارګ خبر پاڼه کې راغلي چې ښاغلي غنی دغه څرګندونې نن د هیواد له یو شمیر قومي مشرانو او متنفذینو سره په یوه غونډه کې وکړې. د خبر پاڼې له مخې محمد اشرف غنی ویلي د سولې آدرس د افغانستان اسلامي جمهوریت دی او له طالبانو سره د افغان حکومت مذاکره کوونکی پلاوی به محدود واکونه ولري. هغه ویلي له طالبانو سره د خبرو هدف د جګړې پای ته رسول دي او له طالبانو یې غوښتي چې د سولې په اړه باید نتیجې ته ورسیږي او د هیواد او ولس د خدمت لپاره د خلکو ارادې ته تسلیم شي. افغان حکومت له طالبانو سره د خبرو لپاره پلاوی له مخکې جوړ کړی خو تر اوسه یې نمونه په رسمي ډول نه دی اعلان کړي. اټکل دا دی چې د امریکا او طالبانو ترمنځ له جوړجاړي وروسته به بین الافغاني خبرې پیل شي. پخوانی ولسمشر حامد کرزی او جهادي مشر عبدالرب رسول سیاف په افغانستان کې د روانو ټاکنیزو ناندریو د حل منځګړیتوب کوي. د حامد کرزی د دفتر مطبوعاتي مسؤول یوسف سها ازادي راډیو ته وویل تیره ورځ ښاغلي کرزی او سیاف د رامنځته شوو جنجالونو په اړه خبرې هم کړې دي. په همدې حال کې د اسلامي جمعیت ګوند د سولې لپاره د امریکا له ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سره په کتنه کې د ولسمشریزو ټاکنو د پایلو باطلېدل غوښتي دي. دغه ګوند ویلي چې د ولسمشر محمد اشرف غنی د لوړې مراسمو مخنیوي دي هم باید وشي. ټاکل شوی د محمد اشرف غنی د لوړې مراسم راتلونکي 5 شنبه تر سره شي. بل لور ته د اجرایي ریاست یو ویان فریدون خوځون ویلي د عبدالله عبدالله د لوړې مراسمو ته هم چمتووالی روان دی. خبرونه له ازادۍ رادیو نه اوري. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د هند ویدیس کې پراته احمد آباد ښار ته رسیدلی او له هندي چارواکو او خلکو سره په خبرو بوخت دی. هند چې د نړۍ په کچه 5م لوی اقتصادي هیواد دی د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ او د هغه د میرمنې میلانیا ترامپ کوربه دی. ښاغلی ترامپ او د هند صدر اعظم نریندرا مودي د هند په یو سټیډیوم کې چې د نړۍ په کچه 2م لوی سټیډیوم دی یوې لویې غونډې ته وینا هم وکړه. هغه د هند له اقتصادي پرمختګونو خوښي څرګنده کړه.
انډیا ویل سون بی د هوم of the biggest middle class anywhere in the world.
دای وای هند به ډیر ژر د نړۍ په کچه د متوسطه طبقه تر ټولو لوی میش ځای شي. اټکل دا دی چې هند کې به بې وزلی په نږدې 10 کلنه موده کې په بشپړ ډول لمنځه ولاړ شي. هنته د ډونالد ترامپ سفر شپږ ډیر ساعتو لپاره دی او نوموړی او میرمن به یوروسته تاج محل ته ولاړ شي. بلورته د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر وایي غواړي روسیا او اوکراین د جیوپولیټیک لانجې پر سر خپلې ترنګلې اړیکې بیرته ورغوي. په دغه لانجه کې د کیف هغه تورونه هم شامل دي چې وایي مسکو د اوکراین په ختیځ کې د بیلتون غوښتونکو روان شخړې ته لمن وهي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ پرون په سپینه ماڼۍ کې هند ته تر روانېدو مخکې خبریالانو ته وویل زه غواړم وګورم چې دوی سره یو ځای جرګه شي. که داسې وشي د ده په ټکو دا به یو غوره خبر وي. کله چې روسیې په 2014 کال کې د اوکراین په کریمیا سیمې یرغل وکړ او له خپلې خاورې سره یې یو ځای کړه، له هغې راهیسې د اوکراین د قلمرو پر 100% خاوره کیف کنټرول نه لري. د اوکراین په ختیځ کې د روان شخړې له کبله تر 10,000 زیات کسان وژل شوي او 1.5 میلیون نور له یو ځایه بل ځای ته کډه شوي دي. او وروستی خبر دا چې د لندن یوه محکمه نن د دلایلو اوریدلو لپاره استماعي غونډه جوړوي چې د ویکیلیکس د ویبسایټ زنداني بنسټګر جولن اسانج امریکا ته وسپاري کنه. اسانج د جاسوسۍ په ګډون د 13 تورونو له کبله د امریکا لپاره مطلوب دی. کچېرې مجرم وګڼل شي په څه باندې 115 کلونو بند محکومېدای شي. 48 کلن اسانج چې په اپریل میاشت کې ونیول شو د هغه مدافع وکیلانو او ملاتړو امریکا ته د هغه له سپارلو سره مخالف فات سرګن کړی او ویلی دی په امریکا کې به یې محاکمه عادلانه نه وي. پر اسانج لګیدلی تورونه په 2010 کال کې د هغه د ډلې له اقداماتو سره تړاو لري چې د امریکا ګڼ پټ نظامی اسناد خپاره کړي وو. ویکیلیکس په 2014 کال کې هم د امریکا د ډیموکرات ګوند د ملي کمیټې ایمیلونه خپاره کړل چې د امریکا د تحقیقاتو پر اساس د روسیې پوځي حکرانو حق یا غلا کړي وو. دا ایمیلونه د امریکا د ولسمشری انتخاباتو د کمپاینونو پر مهال حق شوی و چې د تحقیق کوونکو په باور هدف د اختلاف ایجاد او د ډونالد ترامپ د کاندیداتوري له پیاوړتیا سره مرسته وه. د خبرونو پای.
مخکخي خزي
درنو دوستانو السلام علیکم. د مخکخي خزي خبرونه ته خره خلاصت بیا هم زه وګم جبر خیل ستاسي په درنه خدمت کیما. په دې هله چې د خبرونه تر پای شی بو پوری را سره پات شي او په دې خبرونه کې را سره وانډ واخلي. په دې خبرونه کې بیا هم ایوا ډیر درنه میلمنه شاعر او لیکوال لزان سره البته لروخو تروسه راغلی نه ده په لار ده خبره شي خو تاسو تر هغه د تلیفون شمیری در واخلی منگ تا زنگ رو وحی از منگ دا تلفون شمیری دی 0 او 7 9 45 30 او بلا شمیره مو دا 0 او 7 8 2 5 5. هم دا ووس تاسی کولای شی چی دا شمیره دایل کلی زنگ وحی او خبری پختنی لمنگ سرا شریک کلی. که څه هم میلمنه مو په لاره ده نه ده را رسېدله تر اوسه پورې، خو تاسو ته در معلومه ده چې لارې څونه ډېرې بندې دي او د لارو ستونزې ډېرې زیاتې دي. نو تر هغې چې هغه را رسېږي تاسو به یو اورېدونکی دی به را واخلو چې دی څوک دی او څه ویل غواړي. السلام علیکم. السلام علیکم. سلامونه تاسیز مغا گوری اړیکه یې پریش ولا یو بل اوریدونکو هم بکر خلرو چې دی برا واخلو. السلام علیکم. د رادیو غږ دی ډیر زیات جګ دی او زمي خپل غږ بیرته اورم. مهرباني وکړئ څوک یاست یو د کم ځینه ماړی کني ولیده فکر کوم چې اړیکه یې پریښله ځکه چې د زمنګ غږ نه اورېده. که څه هم موږ د دې غږ اورې د دې د تلیفون غږ اورېده. تاسو کوشش وکړئ چې کله موږ سره اړیکه نیسئ نو د اړیکې نیولو لپاره یو ښه ځای ځان ته وټاکئ، په یو ښه موقعیت کې قرار ولرئ، نو ستاسې اړیکه ډېر ښه روخ کیږي او غږ مو هم صاف راځي. تر هغې چې زموږ میلمنه راځي دغه اوریدونکی به را واخلو چې دی څوک دی. السلام علیکم.
السلام علیکم.
و علیکم السلام، تاسو بخیر راغلی.
زه خالد خبرې کوم لوګر نه، بس د ما پښتنه دغه دی تاسو لملمنی نه چې په عراق باندې حمله کړې وه امریکایانو، بیا هغه ته د اذربایجان ته یو څه مجاهدین له افغانستانه لاړل، هغو هلته ودونه وکړل، بیا بېرته دلته تاسې د هغو ښځو دپاره څه اسانتیا برابره کړې ده، ځینو خلکو دلته ودونه کړي، پاکستان کې کړي دي، بس ایران کې کړي دي، دې خلکو اسانتیا برابره کړې، دغه مور و پلار لري، کور لري، ور لري، بس وروره دغه تلای شي نه شي تلای، دې ورته تاسې څه اسانتیا برابره کړې دغه د ما
اها ډېر خالد لوګر نه اړکې نیولې وه، خو متاسفانه پوښتنه یې زیاته بې تړه وه، ځکه چې موږ په دې خپرونې کې له ځانه سره شاعره او لیکواله لرو او هغه هم تر اوسه پورې نه ده رارسېدلې. دا خپرونه البته نننۍ خپرونه ځانګړې شوې ده همدې اغلې ته چې تر اوسه پورې راغلې هم نه ده، او د دې په ژوندانه باندې، د دې په کړیو کارونو باندې خبرې کوو، او همداراز دا به د خپلو شعرونو نه تاسو ته یو شعر هم وایي. نو دې خبرونه کې موږ کومه سیاسي میلمنه نه لرو، او کولای شئ چې دغه پوښتنه مو ځان سره نوټ وساتئ، چیرته کومه بله میلمنه را پیدا کړله نو بیا به تاسو دغه پوښتنه ورنه مطرح کړئ. پوښتنه مو ډیره ښه پوښتنه ده، خو مګر د دې خبرونې د دغه سره سمون نه خوري د محتوا سره. یو بل اوریدونکی به راوخلو چې دی څوک دی. السلام علیکم. السلام علیکم.
وعلیکم السلام. وکمه جبر خل خور هله من مجول روغه خوشاله بهر
په خیر اوسه په خیر رغلی خبرونه ته ستاسو نوم څه دی؟
ډیره مننه، خوشاله اوسه زاب ناصر خان ما د هلمند ولایت لشکرګاه شهر مستاسر اړي کنولنه.
ناصر خان
بل وای پانه عبد النافی عرفان د هلمند.
عبد النافی عرفان ډیر ښه، مهرباني وکي عبد النافی عرفان، ازمنګ د نن ورځې میلمنه شاعر او لیکوال ده چې د دې شعر ټولګي هم چاپ شوی دی، دوی به په هغې اړه باندې هم تاسو ته څه ویل ولري، خو که تاسو کومه پوښتنه ولرئ که څه هم هغه تر اوسه پورې نه ده راغلی.
مننه، زه لومړی قدم کې د سلامونه او احترامات وړاندې کوم، دا چې تر اوسه نه ده رسېدلی، او پوښتنه مې دا ورڅخه چې یوه ښځه څنګه کولای شي چې پرمختګ وکړي، او د دې د پرمختګ لپاره باید دا تر کم هڅه وکړي، او چې ښه پرمخ لاړ شي او ښه درس ووایي، او د پرمختګ لپاره باید دا کوم کار وکړي ښځه.
اها، د یوې ښځې د پرمختګ لارې چارې څه دي؟ دا پوښتنه به موږ ورنه وکړو. ستاسو نه ډیره زیاته مننه.
مننه، ښه ژوند
ولرئ. الله دې مل شه، ښه وخت ولرئ. نو درنو دوستانو، از موږ میلمنه تر اوسه پورې هم نه ده رارسېدلې، څو پورې چې هغه رارسېږي نو یوه سندره به واورو د نغمې، بیرته راستنیږو او انشاءالله بلوري به موږ سره زموږ میلمنه هم وي. بلې درنو دوستانو بیا هم خرغ لاس د مخکخي خزي خبرونه ده. هیله لرم چې د خبرونه تر پایه را سره پاتې شي. درنو دوستانو زمنګ میلمنه پلاره ده را بشي، خو باید دا وایم چې په افغانستان کې یوازې په افغانستان کې نه، په ټول جهان کې ښځې د هرې ټولنې نیمه برخه ده. او مخکښې ښځې په افغانستان کې په اوسني شرایطو کې ډېرې کمې دي. او موږ غواړو په دې خپرونو کې تاسو ته داسې ښځې در وپېژنو چې هغوی نه یوازې د ځان لپاره بلکې د یوې لویې طبقې دپاره، د ښځو لپاره یې کار کړی وي او په ښځو کې مخکښه ښځه وي. نو تاسو هم کولای شئ چې راته ووایاست، مثلا تاسو غواړئ چې موږ په راتلونکي خپرونه کې کومه یوه مخکښه ښځه تاسو ته در وپېژنو، د هغې نوم راته ووایاست، موږ به هغه راوغواړو او بیا به تاسو خپلې پوښتنې ورنه ولرئ. او همداراز مخکښې ښځې ستاسو په کورنیو کې، ستاسو په نږدې خپلوانو کې هم کېدای شي څوک وي، نو تاسې کولای شئ چې هغه هم موږ ته راوپېژنئ. موږ به یې دې خپرونې ته راوغواړو. که د خپرونې د معیارونو سره برابره وه نو تاسې ته به یې در وپېژنو. او په نن ورځې خپرونه کې هم موږ یوه مخکښه ښځه له ځانه سره لرو، خو متاسفانه چې لاره ډېره زیاته بنده ده او د لارې د بندوالي له کبله دا نه ده توانېدلې تر اوسه پورې چې راورسیږي. نو چې راغلله موږ به ستاسې پوښتنې ټولې ورنه وکړو او موږ به هم د دې نه پوښتنې ولرو، هغه پوښتنې به هم له دې نه وکړو. دا به په مکمله توګه تاسې ته در وپېژنو چې د کوم ځای اوسېدونکي ده او څومره زده کړې یې کړې دي، څومره کتابونه یې چاپ شوي دي، په کومه برخه کې شاعري کړې ده. دا هر څه به له دې نه وپوښتو، خو چې داراشی استودیو ته چې تر اوسه پورې نه درغلی، اوس به بیا هم ورشو یوه اړیکه به راواخلو چې څوک به کرخه دی. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم.
السلام علیکم.
و علیکم السلام. ستاسو نوم څه دی؟ څوک افغان؟
عظیم افغان له کندهار څخه.
اها، عظیم افغان له کندهار څخه. بلې، زما غوري اړیکه یې پرې شوله، متاسفانه. تاسو کولی شئ چې اړیکه ونیسئ همدا اوس له موږ سره. زه به تاسو ته د تلیفون شمیرې ووایم، خو د یوه تلیفون د ځوابولو نه وروسته دغه اړیکه به راواخلو چې څوک دی. السلام علیکم. السلام علیکم. په خیر اوسې؟ په خیر راغلی خپرونې ته. ستاسو نوم څه دی او د کوم ځینه مالیکه نیولې؟ د فرال بکوا ولا سوالی څخه. په خیر راغلی خپرونې ته، مهرباني وکړه دا راته ووایه چې زموږ د اغلې میلمنې نه به څه پوښتنې ولرې.
ما له میلمنې دا پوښتنه ده، ما دغه مخکښ ښځې رقم.
بلې بلې، اړیکه یې پرې شوله، خو فکر کوم د مخکښې ښځې په اړه باندې یې پوښتنه درلوده. بله اړیکه به راواخلو چې دی څوک دی. السلام علیکم. السلام علیکم. تاسو زما غواړی؟ تاسو زما غواړی؟ ستاسو نوم څه دی؟ د کوم ځای نه مو اړیکه نیولې ده؟
د فرا د ولایت خاصکي د ولسوالۍ څخه.
نوم مو څه دی؟
محمد لال.
محمد لال د فرا ولایت، د فرا او د بکوا ولسوالۍ څخه، د فرا ولایت او بکوا ولسوالۍ نه. په خیر راغلی. درته وایست چې پوښتنه مو څه ده؟
موضوع
پر خبرونه د مخکخه خزی د خبرونه میل منا شاعر او لیکواله ده. تاسو که پښتنه ولرئ نو څه به پښتنه مو
پښتنه خو مده تاسو برابر کوم پښتنه کیږي؟
بله
بس منا دا چې هم په ایجاد کې ووایي چې دا منا څوکات لاندې باید داسې ووایي چې پښتنه مو دغه ده خورجان.
اها درس دی ولوستل شي خو په حجاب کې ډیره ښه خبره ده، ډیره زیاته مننه. فکر کوم چې افغانستان کې هیڅ د سیاسي چې د اسلام سره په ټکر کې وي هغه وده نه کوي، ځکه چې دا یو اسلامي هیواد دی. طبعا هر څوک چې دلته پرمختګ کوي نو باید د اسلامي اصول سره سم وي. یو بل اوریدونکی هم په کرخه لرو، د براواخلو چې څوک دی. السلام علیکم.
وعلیکم السلام. د اسلام هرات مرګنیواله
هدایت الله له هرات څخه.
او
بخیر راغلی.
بخیر سید صاحب د ملمنی می د پښتنه و چې کوم وخت شاعری شروع کړې ده.
اها
تو کتاب چاپ کړې دي؟
اها څومره وخت کې چې شاعرۍ ته یې مخه کړې ده او څومره کتابونه یې چاپ کړي دي؟ محمد لال هدایت الله د هرات څخه. اها ډېره زیاته مننه د پښتنې نه. دي درنو دوستانو، زمونږ اغلی میلمنه اغلی مینا نظری هم را ورسیده موږ سره سټوډیو کې ده او فکر کوم چې لاره ډېره زیاته بنده وه، ځکه دا تر اوسه پورې نه وه را رسېدلې. نو اوس به ورشو دې ته. اغلی نظری په خیر راغلی.
ډېره زیاته مننه. لومړی سلامونه قدرمنه اوریدونکو ته او تاسې ته، او په زمین کې له ټولو بښنه غواړم چې ناوخته راغلم. باید وخت خبرونې ته رسیدلې وای، خو یو څه لاره کې ستونزې وې وځنډېدم.
لاره کې لاره بنده وه که څنګه؟
او لاره بنده وه.
ښه، تاسې په خیر راغلی.
په خیر اوسې، کور مو ودان.
اوریدونکي ټول په تمه دي. او ډېرو اوریدونکو اړیکه نیولې وه، لکه عبدالنافی عرفان د پښتنه وکړله چې د یوې ښځې د پرمختګ لارې چارې څه دي. بل اوریدونکی مو هدایت الله و چې پښتنه یې وکړله، وایي شاعري مو څه وخت پیل کړې ده او کتابونه مو چاپ شوي که څنګه. خو د دوی دغه پښتنې به یوې خواته پرېږدو. رابه شو اول ستاسی معرفت ته، یعنی مینا نظری، که تاسی په خپلو ټکو په خپلو ویناو باندې اوریدونکو ته ور وپیژنئ چې څوک ده، نو دا به ډیره ښه وي.
کور ودان، ډیره مننه. لکه څنګه چې نوم مې تاسې واخیست او اوریدونکو ته دا پته ولګېده چې مینا نظری یم، د کابل پوهنتون له ادبیاتو پوهنځی نه فارغه یم، او همدارنګه د ماسترۍ برخه کې هم سکال مې ماسترۍ واخیسته پکې، او له یوې رسنۍ سره د ماشومانو په برخه کې کار کوم. هغوی ته لنډې کیسې لیکم.
ډېر ښه. د لنډو کیسو په اړه باندې به بیا نورې پوښتنې هم له تاسې نه ولرو، ځکه چې لنډې کیسې ډېر زیات مینهوال لري او زه خپله هم لنډې کیسې ډېرې زیاتې اورم، او همداراز لنډې کیسې په زرپاڼه کې نورو ته وړاندې کوم چې بیا به له تاسې نه هم ستاسې یوه داسې لنډه کیسه واورو. خو اوس به اوریدونکو ته وخت ورکړو، ځکه چې دوی له ډېرې مودې راهیسې په کرښه دي چې دې څوک دی. السلام علیکم. اها فکر کوم چې اړیکه یې پرې شله. عرب شو د هدایت الله ورور پښتنې ته چې له هرات ولایت څخه یې اړیکه نیولې وه، دوی ویلې چې شاعري مو له څه وخت راهیسې پیل کړې ده، یعنی څومره موده کېږي چې تاسې شاعري کوئ؟
زما شاعري د خوونځي ل نهم صنف نه مې پیل کړی. کله چې نهم ټولګي کې هم شیرونه مې لیکل، د خوونځي په ادبي خپرونو کې مې ګډون کولو او په ادبي فرهنګي فعالیتونو مې له خوونځي پیل کړی و، چې وروسته لا میرمن بهیر سره آشنا شوم. هلته لاړم، په غونډو کې مې ګډون وکړ چې تر دې دمه را سره د شاعري مې
ډیر ښه ډیر ښه. او د شاعرۍ په برخه کې تاسې تر اوسه پورې کومه ټولګه چاپ کړې ده؟
چاپ ټولګه خو نه لرم، خو هوډ شته انشاءالله چې دغه پسرلی به چاپ کړم.
ډیر ښه. اوریدونکو ډیر زیات دی په کرښه، خو موږ به له تاسې نه خپلې پوښتنې وکړو، ځکه چې تاسې تقریبا 25 دقیقې ناوخته راورسېدی.
دا باید جبران شي
وکنه. دا راته ووایاست اغلی نظری، چې تاسې کوم ډول اشعار لیکئ او د شعر په لیکلو کې داسې نور څوک نږدې کس شته چې له تاسې سره مرسته وکړي؟
د شعر موضوعات مې اکثر فردی موضوعات دي چې هغه د ما خپلې تجربې دي، خپل احساسات مې دي چې زه لیکم. هغه کله هیوادني شي، کله د فرد شي، کله د مینې شي، او کله هم د درد شي. موضوعات یې ډېر مختلف دي، نشم کولای چې بیل یې کړم چې په دغه موضوع باندې زه لیکنه کوم. او د شعر د مرستې په اړه زه فکر نه کوم چې د شعر په اړه د څوک له چا سره مرسته وکړی شي، ځکه ډېر داسې شاعران لرو چې هغوی هېڅ لوستي نه دي، هېڅ په مسلکي توګه دوی په شعر نه پوهېږي، مګر عالي شعرونه وایي. زما تجربه هم دغه ده چې زه مخکې له دې چې د شعر له چوکاټ سره آشنا شم، د شعر له جوړښت سره آشنا شم، زه خپله شعر سره آشنا وم. یعنی زما الفاظ درلودل، هغه حداقل هغه موزون برخه یې ما درلودله، چې دا وروسته د وخت په تېرېدو سره سایقل کېږي او یو ښه حد ته رسېږي. زما په فکر هغه شاعران چې زما خوښېږي چې ویل ولم، هغه مرسته کولی شي. داسې د شخص نوم نشم اخیستی.
یعنی په غیر مستقیم ډول باندې شعري الهام چې دی، دا خو شاعر ته خو شعري الهام ورځي کنه، په دې خو به تاسې مقایل اوسئ. نو دا راته ووایاست چې تاسې د داسې څوک شته چې د هغه له شعرونو نه تاسې الهام واخلئ؟
اول اکثر زه شعرونه د نویو ځوانانو یا د نویو شاعرانو ډیر لولم. پخوا مې د پخوانیو شاعرانو هم ډیر لوسته، خو د اوسنیو یو څه ډیر لولم. په تیره د ښځینه شاعرانو شاعري زه ډیره خوښوم، ډیره یې لولم. د میرمن پروین ملال شاعري ډیره لولم. همدارنګه په میرمن بهیر کې د مختلفو شاعرانو شعرونه وو چې ما په ورځ کې پونۍ کې هر ورځ اوریدل دي دوی نه. او نور له فیسبوک د مختلفو شاعرانو شاعري لولم. او په اوسنیو شاعرانو کې چې زه لولم، سید شاه سعود لولم، ښه شاعري لري. حمیم صاحب لولم، د شاعری مې خوښه ده. او نور هم په ټوله کې چې کوم په ما یې اغیزه کړې، پسرلی صاحب شاعری ده، هغه لولم. مختلف شاعران دي چې زه شعرونه لولم او الهام بهونکي وي راته.
ډیر ښه. تاسې دا راته ووایاست چې د یوې شاعري ژوند له دا نورو ښځو څه توپیر لري؟ یعنی دا د شعر ویلو احساس او الهام په ورځني ژوند کې، په کورني ژوند کې تاثیر لري که څنګه؟
ولا داسې که ووایم، هغه ښځې یا هغه نجونې چې شعر لیکي د نورو سره یې تفاوت دا وي چې په هغوی ډېر قضاوت نه کېږي. زه فکر کوم په شاعرانو ډېر زر قضاوت کېږي، لکه د دوی احساسات، د دوی برداشتونه، یا د دوی اغېزمنتیا د ټولنې نه. دوی چې څه وایي فکر کېږي چې دا ټول په دې راتلونکي دي یا په دې تیر شوي. خو کله کله سړی د یوې بلې خور له درده هم اغېزمن شي، یو څه ورته ولیکي. نو بناً یو څه ژوند په ستونزو کې وي، خو بیا هم زه فکر کوم په کورني ژوند کې او په ټولنیز ژوند کې یو څه توپیرونه وي له دوی سره. شاعران اکثر ډېرې اغېزمنېږي، د هرې وړې پېښې نه اغېزمنېږي. دوی یو ډول عاطفي دي، دوی عاطفي دي، احساسات یې زر راپارېږي. نو زه خپله چې د خپل ځان په اړه وایم، د نورو په اړه به څه وایم، خو زه خپله په کور کې داسې یم چې له هر څه زر اغېزمنېږم. لکه په وړه خبر ډېره شدیده خفه کېږم، په ډېره وړه خبر ډېره زیاته خوشحالېږم. لکه متفاوته وی شاعره.
آها یعنی اغیز لري او متفاوته ډیر ښه. وربشو اوریدونکو ته یو اوریدونکو برا واخلو چې د څوک دی او څه ویل غواړي. السلام علیکم. السلام علیکم. اړیکه یې پرې شوله. ستاسو د راتګ نه مخکې یوه اوریدونکې عبدالنافی عرفان اړیکه یې نیولې وه او پوښتنه یې وکړله چې د ښځو د پرمختګ لارې چارې څه دي.
دا ډیره مهمه خبره ده. د ښځو لپاره د په اوسنیو شرایطو کې د پرمختګ لارې او زمینې ډیرې آسانې شوي نظر پخوا ته، خو دغه لارې چارې هم یو سلسله ستونزې خپلې لري چې که چیرې ښځې خپله هڅه ولري، خپل هوډ ولري، نو زه مطمئنه یم چې دوی هغه خپل اهدافو ته رسیدلی شي. خو یو څه چې ما ته ډیر مهم دی هغه دا دی چې زه تل دغه پیغام لرم یا په خپل وجود کې وینم چې زه کله هم د خپلې هوډ نه او د خپلې موخې نه نه یم په شا شوی په هیڅ شرایطو کې. که چیرې په لاره کې خنډونه وي هغه د دې دلیل نه شي کېدی ته دې خپله تعلیم پرېږدې، خپل زده کړې دې پرېږدې، خپله دنده دې پرېږدې. نه، باید یو ډیر منطقي دلیل ورته ولټول شي ترڅو هغه حل شي او خپل لارې ته دوام ورکړي. ترڅو که هر ښځه ځان داسې فرض کړي چې که زه نن دغه ستونزې نه د دغه کار نه پشا شم او ستونزې ته تسلیم شم، نو دا زه مطمئنه یم چې راتلونکي نسلونه به هم دغسې په ستونزو هغه لاس او ګریواني. نو د دوی لپاره چې په راتلونکي کې د نورې ښځې هم وکولی شي چې دغه لار تعقیب کړي یا لار ورته خلاصه کړي، نو اړینه دا ده چې دوی په خپله کلک هوډ ولري، له هیڅ شي ویره ونه لري، له هیڅ شي، او په ځان دې مطمئنه اوسي. که چیرې دوی تاکیه په خپل علم، په خپل پوهه او په خپل جرأت باندې ولري، زه فکر نه کوم چې هیڅ شی په شا کړی شي.
بلې، ډېر ښه. د خنډونو یادونه مو وکړله چې د خنډونو نه تاسې یعنی خنډونه مو لارې نه لرې کړي دي او تاسې د هغو سره مبارزه کړې ده. بیا به ستاسې نه دا پوښتنه ولرو چې ستاسې په وړاندې کوم خنډونه وو، خو اول به اړیکه راواخلو چې دی څوک دی. السلام علیکم.
سلام علیکم وکمل جان، زه خپل سلامونه تا ته محترم مېرمنې ته وړاندې کوم. عبدالستار
اخونزاده. عبدالستار اخونزاده، په خیر راغلی.
خیر وسه، خیر دې په نصیب سه. یو دوه سوال لرم. د
مېرمنی وکي، مېرمنی وکي اخونزاده سر.
د مېرمنې څخه ما سوال دا دی چې په دا قرآن قصبات کې په شاعرو کې دي یو باسواده ښځې وي او یو بې سواده چې په کورو ناستې ښځې وي، او دا چې
ډیره زیاته مننه عبدالستار خنزده. تاسو ویلي چې لوستې ښځې او نالوستې ښځې په فکر کې سره ورته نه دي، نو دا خو ډیره معمولی خبره ده زما په نظر باندې، چې خدای جل جلاله هم فرمایلی دي چې هل یستوي الذین یعلمون والذین لا یعلمون. نو د هغو کسانو ترمنځ چې لوستې دي او نالوستې دي ډیر زیات توپیر دی، او دا خو یوه ډیره معمولی خبره ده چې لوستې او نالوستې ښځې دي سره هم نظر نه وي. خو بیا هم اغلی نظری نظر
او دا ډیره مهمه خبره ده. زما هدف هم دا دی چې وکولای شو د هغو ښځو لپاره یو څه ولرو چې هغوی په کورونو کې دي او هغوی زما له نظر سره مخالفې دي. زه نه پوهېږم چې د دوی هغه ښکاره دلیل به څه وي، خو که چیرې د دوی لوڼې لوستې وي، د دوی په کلیو کې هغه زمینه برابره شي چې دوی حداقل که دوی نالوستې دي اوس دوی نه شي کولای حداقل خپلو اولادونو ته دغه زمینه برابره کړي، تر څو د دوی راتلونکي نسل خو په دغه فکر پاتې نه شي. او د کورنیو د نارینه وو دغه ډیره اوله وظیفه یې ده یا دنده یې ده چې دوی ښځو ته د تعلیم او د زده کړو ارزښت بیان کړي او دوی په دې وپوهوي چې ولې دغه مخالفت یې په څه دلیل ده. زه فکر کوم که چیرې په یو کورنۍ کې څو لوستې ښځې هغه به دومره ستونزې په خپلو منځو کې ونه لري لکه نالوستې ښځې چې لري، نو زه فکر کوم دا یوازینی دلیل دغه دی چې دوی لکه موضوعات هغو موضوعاتو باندې فکر کوي چې یوه روپۍ ارزښت هم نه لري. که چیرې دوی په خپلو کورونو کې حداقل ماشومانو ته تصویري کتابونه هم ولري، میندې د هغوی سره بوختې شي، د هغوی په راتلونکي باندې فکر وکړي، زه فکر نه کوم چې یوه ذره دې هم په راتلونکي کې دغه فکر دوی ته پاتې شي. زما په کورنۍ کې کیدای شي ډېرې لوستې وي مګر کوم او نالوستې هم، مګر کوم تاثیر چې زه لرم یوه نالوستې نه لري په کورنۍ باندې. نالوستې هم د هغوی تر څنګ کښېني او هغه اغېز پرېږدي لکه په یو بل یې چې لري، مګر د یوې لوستې په کورنۍ کې تاثیر د نالوستې ډېر زیات دی.
بلې، او ما داسې کسان لیدلي دي مثلا په خپلې کورنۍ کې چې هغوی ښځې وي، ښځې دي مثلا ازما امگان چې حقوی به منچ واړو د بیټې ربا د غنلا چې یو خزه دل وستی شي او غد د باندې وزي د باندې خزه به ډېری بدلی دي. اوس چې زه دلته یم نو بیا ټوله توای چې دا د ازما ورې ژورنالیسټ د خبریاله ده.
بالکل بالکل، لکه څنګه
چې ما په نظر باندې دوی زکه د سوای چې په خپل محرومیت لجبر قناعت کړای دي، بل چاره نشته، بل لار نشته. خو بیا به په دې ډېر زیات نه غږیګو. بل پښتنه هم ډېره حساسه پښتنه وه، هغه دا چې وایي بعضې مبارزینې ښځې دي چې ډېره بلند پروازي کوي او د دې بلند پروازۍ سره کله ناکله حساسیتونه په ټولنه کې دوی خپله راولاړوي چې وایي پایلې به یې بیا څه.
زه هر کله فکر کوم چې زه باید اعتماد په نفس له نارینه وزده کړم، هغه که د هرې کچې وي. که په کورنۍ کې ګوره نوریا جانې، که په کورنۍ کې ما ته دا ویل شوي وای له ماشومتوبه چې ته عالی یې، ته کولی شې، ته هیڅ کمی نه لرې، ته په ټولو برخو کې بیخي ټاپ یې، زه فکر کوم چې اوس به زه دغه نه وم لکه نن چې یم. تر دې به زه په مراتبو ښه وم، خو یو هغه هلک چې هغه هېڅ لوستی نه دی، د هغې اعتماد په نفس دومره جګ دی چې زه ورته سلام کوم. باور دې وشه، د ما اعتماد په نفس په هغه کچه نه دی لکه دغه ښاغلي چې وویلې چې بلند پروازي کوي څنګه کوي هغه کوي. زه فکر کوم ټولو نجونو ته د ما پیغام دا دی چې خپل اعتماد په نفس همیشه جګ وساتئ. هېڅکله تاسې بلند پروازه نه یئ، هېڅکله نه یئ. دا ځکه چې تاسې په کومه کچه چې کار کوئ، تاسې دا مسؤلیت دی چې خپل غږ تر نورو ورسوئ چې ما دغه کار وکړی شوی، تاسې څه کمیئ تر ما چې تاسې نشئ کولی. بالکل، تاسې هم کولی شئ. او دا بلند پروازي زه نه پوهېږم چې دوی په کومه معنا بلند پروازي وویلې. که زه وایم چې زه په دغه برخه کې بریالی یم، دوی د ما سره څه ستونزه لري؟ خو زه بریالی یم کنه، دوی باید ومني را سره. زه فکر کوم هر جلکی چې په هر برخه کې دا وړتیا لري، که هغه تعلیم دی، که هغه لاسي صنایع دي چې دوی پکې کار کوي، که دوی خاش پزه ده، که دوی هر کار کوي مثبت دي اوسي، دوی د اعتماد په نفس لوړ وساتي، دوی دی ووایي چې واقعا زه کولی شم، زه ډیره خمور یم. دغه بهترین غوره مثال دی. دوی دې نه وایي چې ما مې د اولاد لپاره هیڅ ونه کړل، نه، ته د خپل اولاد لپاره بهترینه مور یې، ته ورته الګو کېدای شې، ته هیڅکله بلند پروازه نه یې. لوړ پرواز وکړه څومره چې کولی شې، لوړ پرواز وکړه، تر نیمه خو به یې ورسې. اهداف مو تل لوړ ساتئ. زه په دې ډېره خوشحاله یم چې هغه مېرمنې اوس ډېرې زیاتې شوې دي چې دوی لوړ پروازونه کوي. هیله مې دا ده چې په دې لوړ آسمان کې تر دې هم لوړ پروازونه وکړي انشاءالله.
بله، درنو دوستانو تاسی هم کولای شئ چې هم د اوس اړیکه ونیسئ. زموږ د تلیفون شمیرې دي 0999 1530 او بل شمیره مو ده 0978 225 255. موږ سره په خبرونه کې اغلې مینا نظری شاعره او لیکواله ده او ستاسي پوښتنې ته به ځوابونه ووایي. وربشو یو اوریدونکو ته چې هم د اوس په کرخه ده، السلام علیکم. السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
په خیر اوسئ. ستاسو نوم څه دی؟ د کوم ځای نه مو اړیکه نیولې؟
محمد حکیم راځم، د بخار ولایت نه اړیکه نیولې.
محمد حکیم، بلې
اورم اورم.
ها مهرباني وکړئ محمد حکیم صاحب. اها سمه ده، ډیره زیاته مننه. بس بل پوښتنه نه لري؟ اړیکه یې پرې شوله. اغلې نظرې د دوی اندېښنه د ډېریو اورېدونکو د میلمنې چې په خاص توګه هغه هم نجلۍ وي، دې ته چې واده یې کړی که نه. په سر کې همدغه پوښتنه ځواب کړه چې
واده مې نه دی کړی. لا
ښه، واده یې نه دی کړی او دغه دی دا خبره هم جوته شوله. اوس به راشو تعلیم ته. اغلې مینا نظرې مهرباني وکړئ.
ډېره زیاته مننه. د لومړۍ برخه کې مې وویلې، خو اورېدونکی کچ نوای خبرونه تراغی. ما د پښتو ادبیاتو په برخه کې د ماسترۍ تر کچې زده کړې کړې تر اوسه.
ډېر ښه، د لا بریا په هیله. مو نور اوریدونکو به هم په کرخوي، خو را به شو خپل پښتونه ته، ځکه چې د خبرونه ډېره برخه تیره شوې ده، کومه برخه یې پاتې ده. درته وایست اغلې نظری چې له ماشومتوبه مثلا یو څوک په 14 کلنۍ کې شعر وایي، بیا د عمر تر اخري مرحلې پورې دا شاعري کوي، له دا اوله تر دا اخره پورې د دې په شاعرۍ کې څه بدلون راځي؟ یعنی د شاعرۍ احساس هم پخېږي که څنګه؟
دقیقا چې پخېږي او بدلېږي. د ما لومړۍ شاعري که چیرې تاسو بیا وګورئ، انشاءالله وبه ګورئ، ومې غوښتل چې په دغه ټولګه کې ځای کړم، که څه هم هغه خورا ډېرې نیمګړتیاوې بلري، خو زما خیال دی، زما احساس دی، ما وغوښتل چې په دې ټولګه کې هغه راسره اوسي. د ماشومتوب خیال و، د ماشومتوب احساسات و، او ډېر سپېڅلي پاک ښایسته اوس هم دي، خو هغه وخت یو څه ماشومانه و، خواږه لګي اوس راته. او د اوس شاعري مې تر پخوا ډېره متفاوته ده. زما په فکر کې بدلون راغلی، زما په تخیل کې بدلون راغلی، زما په احساساتو کې، زما په محیط کې، زما په چاپېریال کې بدلون راغلی. دغه بدلونونه خامخا په زما په شاعرۍ اغېزه کوي او زما په شاعرۍ کې څرګندېږي.
بله، دا خو تاسو یادونه وکړله چې لکه څنګه چې د شاعر عمر پخېږي، همغسې شعري احساس هم پخېږي. خو که تاسو په اوس وخت کې کوشش وکړئ چې ماشومانه شعرونه ووایاست، کولی شئ؟
بالکل کولای شم، ځکه زه اوس د ماشومانو لپاره په خپرونې په برخه کې کار کوم. هلته زه ماشومانو ته شعرونه هم لیکم، کله ښه وي کله ښه نه وي، خو زه فکر کوم چې تر ټولو ښه شاعري د ماشوم لپاره نجونې کولی شي یا ښځې کولی شي، ځکه دوی د ماشوم سره یو ډول عاطفي تړون لري. دوی کولی شي هغه ماشومانه تخیل یې زیات شي او ماشومانه عواطف ولري او ماشوم درک کړی شي. په ادبیاتو کې د ماشوم لپاره یو ښه غاده ده چې کوم لیکوال چې ماشوم ته لیکنه کوي، نو دوی د ځان ماشوم کړي، بیا د ماشوم ته پنځونه وکړي. نو زه اکثر ماشوم شم او ماشوم ته پنځونې کوم.
بله، ډېر ښه. افغانستان کې د ښځو په بیخي ډېرو کارونو باندې محدودیت دی، چې یعنی هغوی لکه نارینه داسې آزادي نه دي. دا یوه معلومه خبره ده. حتی په نوره نړۍ کې هم ښځې شاعرانې لکه نارینه شاعران داسې ابرازولی خپل هغه د زړه حال نه شي. دا راته ووایاست چې دغه حالاتو په تاسو تاثیر کړی دی، یعنی تاسې په مکمله توګه باندې خپل هغه داخلي حس په شعر کې په دغه ټولنه کې ظاهرولی شئ؟
زما تر ډیره هڅه دا وي چې زه په شعر کې مې زه واوسم، نه بل څوک. خو کوم څه چې د ما په فطرت او په ما باندې سیوره غوړولي، کوم حالاتو یا کوم د ماشومتوبه چې په کومه فضا کې زه را لویه شوی یم،
تر د هغې نه وتلی نه شم. تر ننه ما دا هڅه مې هم ډېره نه ده کړې چې زه ترې ووزم، خو که چیرې زه وغواړم چې هڅه وکړم له دې حالات ووزم هم، زه به شاید په شعر کې یو ډول د ځان سره په جنګ وم. خو ډېره هڅه مې دا وي چې په شعر کې مې هغه خپل څه چې احساسوم هغه ووایم. له دې زه بیخي هغه وخت بیخي بېخیاله کېږم چې فکر وکړم چې نور به څه وایي. بیخي زه د دې خیال نه زه بیخي لرې وم. هغه صحنه کې چې زه شعر لیکم، واقعا مې زه په خپلو خیالاتو فکر کوم، زه مې په خپلو احساساتو فکر کوم. او هر ښځینه شاعره کولی شي چې دغسې شعر وپنځوي چې دوی خپله ووسي، که چیرې په شعر کې نوم وي او که نه وي، دوی احساس شي چې واقعا دا د یو نجلۍ یا د یو ښځې شعر دی. لکه د پروین په ژواک شعرونه، لکه د پروین ملال شعرونه چې هغې د خپلو احساساتو نه شعر لیکلی. هغه واقعا چې هر شعر که د کونډې شعر تاسې ولولئ که نه، واقعا به تاسې ته دا پته ولګي چې دا د یوې ښځې شعر دی، ځکه چې په هغې کې د ښځینه احساساتو هغه حد دی پکې. نو زه کوشش کوم چې په شعر کې مې خپل احساسات او خپلې څرګندونې مې وکړم.
بلې، د شعر د ډولونو په اړه مراته ونه ویلې. تاسې څه ډول شعرونه ډېر وایاست؟ غزل ډېر وایاست، رباعي ډېر وایاست، څه ډول شعرونه؟
تر ډېره زما شاعري نظمونه دي او غزلونه دي، دغه دوو کې ډېر وي. خو کله کله مې غزل چې نیم پاتې شي بیا هغه څلوریزه پاتې شي، او کله هم همدا دوه بیته پاتې شي.
بله، اوس کولی شي چې یو له خپلو شعرونو نه راته دکلمه وکړي؟
حتماً، که یو څو شیبې وخت راکې.
بله، اوریدونکي برا واخلو، د پښتنه برا واخلو، بیا به تاسې خپل شعر راته دکلمه کړئ. بله، تاسې زما غږ اورئ؟ اړیکه یې پرې شوله. فکر کوم چې کومه تخنیکي ستونزه به وي په اړیکو کې، خو بیا هم بل اوریدونکی په کرښه لرو چې دی به راواخلو. السلام علیکم. السلام علیکم.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام، تاسې په خیر راغلئ. ستاسو نوم څه دی؟ بلې،
السلام علیکم.
ستاسو غږ راځي، مهرباني وکړئ خبرې وکړئ، ګنې بیا به مو تخنیکي همکار اړیکه پرې کړي. مهرباني وکړئ، اړیکه یې نشته. فکر کوم ځکه چې زه موقعیت یې سم نه و ټاکلی، غږ یې موږ ته سم نه راتلو، نو له بده مرغه اړیکه مو له لاسه ورکړله. بل اورېدونکی به راواخلو چې دی څوک دی. السلام علیکم. السلام علیکم. تاسیز مغا گوری؟
علیکم سلام.
احا، میرا بانی و که زن داو پیزنه؟
نه، ده خیرکورت.
ده خیرکورت، چه خیر نوم مد سده؟
نم فرزانه.
فرزانه، فرزانه جانی پا خیر رغلی خبرونه تا میرا بانی و که پختنمو را سر شریک کرده. بلی، اړیکه یې په تاسف سره چې پریښله. درنو دوستانو، دا د مخکخه خځې خبرونه ده چې په دې کې یوه مخکخه ښځه تاسې ته موږ هره اونۍ درپېژنو. نو تاسو کوشش وکړئ چې دې خبرونې ته زنګ راووهئ، په خاصه توګه هغه ښځې چې غواړي له دوی سره خبرې وکړي، نو موږ ته دې زنګ راووهئ، موږ سره به یې خبرې وشي. دا خبرونه ژوندۍ ده، لایف ده، او تاسو کولی شئ چې د خپلو پوښتنو ځوابونه هم په لایف مړه باندې واورئ. بیا به هم راشو اغلې امینه نظری ته. اغلې نظری، مهرباني وکړئ که اغلې مینا نظری ته، اغلې مینا نظری، مهرباني وکړئ.
ډیره زیاته مننه. یو غزل مې دی، دا به درته واوروم. تا غزل مې له دوستانو سره شریک کړی و. دوی ویل چې په دې کې نرګسیت ډېر دی، نو هیله ده چې د اورېدونکو خوښ شي او تاسې به یې هم وارزوئ چې څه دي. د رنجو کاڼي خوراک زما د سترګو، دا کتل چې دي بې باک زما د سترګو. مقدس ګڼي یو څوک پرې عقیدت کا، دا چستای گرد و خاک زما دسترگو کلک میونی سی مروند بنگڑی پشور شی هغه وچیز کی کنیاک زما دسترگو او دا سنوی غم کدوی هغه وای دا سنوی غم کدوی هغه وای دا اثر دی تربناک زما دسترگو او یو هغه دی چې می درد لبنو اخلی راشی وجباړي نماک زما دسترگو او ساقی واړه وا پسر جامونه واړه بیا به وشماري افلاک زما دسترگو چې حیرانې مینا واړه اینې دی دا اجاز دی تابناک زما دسترگو
واه واه ډیر کله ډیره زیاته مننه ډیره خسته د کلمه مو هم وکړله ډیر کله شیر وو دغه شیر مو اوسنی شیر دی که مخکې مو
او دا مې اوسنی شعر دی د نږدې وختو کې مې لیکلی و
شعر کې مو د مینې نه ډېره زیاته یادونه کړې وه دا راته ووایاست چې کله هم مینه شوې
مینه د ژوند ضرورت ده بې مینې ژوند فکر نه کوم چې خوندور دی وي هغه به بیا یو مجبوریت وي
بله یعنی مینه په ژوندانه کې حتمی ده او پرته له مینې هیڅ لاره نشي خپلېدلی که هغه لوست وي که هغه نور پرمختګونه وي باید مینه ورسره ولري چې ته پرمختګ وکړي ډېر ښه اورېدونکي په کرښه لرو یو اورېدونکی به راواخلو چې څوک دی السلام علیکم
سلام علیکم سلام زبرخیل خورتا ته سلام کوم او میلمنی ته ټول اوریدونکو ته سلام کوم وخت بخیر
و علیکم السلام بخیر راغلی مهرباني وکي نمبر ته وایست
خوشاله اوسئ د سره وصل شو يم زمردین هیوادمل زبرخیل مل ننګرهار
ډیر ښه هیوادمل سه په خیر راغلی مهرباني وکي د عاقلی مینا نظر ته خپل پښتني مطرح کړ
ډیر مننه وکم چې نظریته خو ما خو د خپل اوس رډي ونیول مخکې مې نیولې وخت ځل کړنه پاتې شوله یو څه پوښتنه لرم په دې کې چې جواب راکړې ته دا چې یو شاعر څنګه کولی شي ښه شعر ولیکي یا هغه په شعر کې مثال وزن ډېر مهم شه ځکه کافي او ردی بیا سپې یو پوښتنه دا ده بل دا چې په د دې شعرونو کوم هنرمند ویلي دي کنه
د دې شعرونه
او بل چې زبرخیل خور یو پوښتنه بل لرم چې د حماس
ډېر زیاته مننه ښې پوښتنې مو وکړلې تاسو ته ښه وخت غواړم یو شاعر څنګه کولی شي چې ښه شعر وایي یعنی دا فکر کوم چې د یو شاعر خپله ځانګړنه ده چې دا ناخداګاه ده فکر نه کوم چې دا خپله هم په دې باندې وپوهېږي خو ستاسې نه به دا واورو چې که څه هم دا ډېره واضحه خبره ده وزن قافیه ردیف دا شعر ټول سره یو ځای شي نو شعر جوړوي موږ به فکر نه کوم چې وک شکړی چې ووایي چې په یو شعر کې د هغې وزن مهم دی
بالکل په شعر کې د شعر اړین توکي خو همدغه و چې یادونه مو وکړه خو په شعر کې تر ټولو مهم دا ده چې ته موضوع ولرې چې څه وایې که نه چې څه ورکوي خپل لوستونکو ته دا مهمه ده او په کوم ډول یې ورکوي دا څه چې ته غواړې اورېدونکو ته یې په څه بڼه وړاندې کوي زه فکر کوم پخوا په ډېرو په چوکاټونو باندې تاکید کېده او په وزن قافیه او دا اوس فکر کوم چې وزن موزون کلام چې هغه په نظم کې که په غزل کې که په هرو الفاظو کې خو چې یو ښایسته تخیل ولري اوریدونکي ځان ته راوکاږي احساسات ولري زه فکر کوم همدغه بهترین او ډېر ښه شعر ده
ډېر ښه او د شعر په ښوالي کې چې یو شعر ډېر جالبه وي ډېر په زړه پورې وي دې کې د شاعر د هڅو دغه شته تاثیر شته
دقیقا چې شته د شعر په برخه کې که چیرې یو څه وخت زه د شاعرۍ نه لرې وم دماغ ذوق ډېر خراب شوی و واقعا چې خراب شوی و زه فکر کوم شاعرانه محیط ډېر اړتیا ده د هغو شاعرانو شعرونه او لیکنې باید ولوستل شي چې هغه واقعا د ذوق په برابرولو کې مرسته کولی شي لکه د نورو شاعرانو لپاره زه نه پوهېږم چې څوک به دوی خپل ذوق مطابق ټاکي خو لکه پسرلي صاحب شاعري او ګڼو نورو سرو شاعرانو شاعري ده که دوی هغه ولولي دا هم مهمه نه ده چې دوی د په نومونو پسې لاړ شي چې د ګواکې دا ډېر ستر شاعران و د دوی شعرونه به اغېزه پرې وکړي ډېر عادي شاعران کولی شي دوی ته ډېر ښه الهام ور وبخي او همدارنګه د دوی خپله مطالعه ډېره اړینه ده دی دوی پا
بله.
فعالیتونو که
دیر که دخبرونی وقت دیر زیاد کم ده اوز منگ گونده پختنی پاتی شولی انشالله چی پا راتلون که اونایو که بابیا هم عقلی میلا نظری لزان سرا ولی رو زکه برازای چی تاسی لکو دی نا وقت
برازای جبرانو کم
پا ورستایو که پا لند رو تکو بنده چی دیر یو نیم دقی وقت لرو خپل پیغام وایست خزو تا
ز دیر منانا کاملوم رای لطاسی چی دیخ پراوانی تا موبلانا راکرا دا وقت مو زما پا واکی که خود زما خزو تا پیغام داده چی دوی دی کچه هم دوم را نیم چیز پیغام ورکرم خو خپل احساسات می دوی سر شریکوام چی پا خپل زان باور ولرهی پا هر برخه که چی فعالیت کوایی که نه کوایی لطفاً فعالیت ولرهی دوی دی خپلو ماشومانو لپاره دی خپلو خویند ورونو لپاره دی هیواد لپاره دی یو گام واخلی او دا دیر اړین دی مهم دی دی دوی لپاره دی دی هیواد لپاره مهم دی دوی دی هیچ کلا دی خلکو پا خبرو پسی نزی دوی چی چوم را کولی شی لوار هور دی وساتی لوار هیلی دی وساتی لوار پروازونه دی وکری هیچ کلا دی پزان اعتماد نکموی
بله ډیر که او لطاسنا ډیره زیاته مننه چې راغلی زمونږ سټوډیو ته زمونږ بلنه مو منله او له هغو دوستانو نه هم مننه کوم چې دې خپرونې کې ګډون راسره وکړ. درنو دوستانو دا خپرونه ستاسې لپاره ده، په خاصه توګه د ښځو لپاره ده. کمی ښځې چې په کور کې دي، کمی ښځې چې غواړي چې له مخکښو ښځو نه خپلې پوښتنې ولري، حتی هغه که انتقادي پوښتنې وي، نو کولی شي چې موږ سره اړیکه ونیسي، د خپرونې کې ګډون وکړي. نو یو ځل بیا ستاسې له غونډو نه او له اغلې مینا نظرې نه مننه کوم چې خپرونه کې ونډه واخیسته. تاسې درانه دوستان په مهربانه خدای سپارم.